ماسپخین دو بجه شوی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو دا یو سات خپرونه د دا زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خپرونې کوربنه به حسین احمدزی وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي چې په افغانستان کې اوسمهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومترو اوړي. په داسې حال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2022 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتره وي. د مؤسسې په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي دا ساحې د هیواد په 6 ولایتونو کې ثبت شوي او وایي دا هغه پرله پسې ګواښ ښیي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې یادونه شوې چې اوسمهال د نړۍ 6 هیوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونو له تیرو 4 لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ مؤسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی، خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول هیواد له ماینونو پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې 2 اونۍ به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډو کې به یې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ځانګړي سلاکار اندرو هارپر فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډیر زیانمن شوی، خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ترځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه او پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لویې نښې دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره USAID وایي په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. USAID پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي چې افغاني غالیو له تولید څخه د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم شاوخوا 330 میلیون ډالرو ته لوړ شوي دي. د بیان له مخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوسمهال نږدې 2 لسلکه کسان په کار بوخت دي چې په 100 کې 90 یې ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د USAID د پروګرام په مرسته راغلی. غالۍ له ډیرو پخوانیو کلونو راهیسې د افغانستان د محصولاتو او بهر ته د صادراتو مهم قلم دی. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وایي د لبنان له حزب الله ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جدون سار پرون خبریالانو ته وویل چې اسرایل له متحدو ایالاتونو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی، خو هغه زیاته کړه چې په هر راز نوې موافقه کې باید داسې اجرایي میکانیزم شامل وي چې د اسرایلو سرحد ته نږدې د حزب الله د پوځي تاسیساتو د بیا جوړولو مخه ونیسي. حزب الله چې متحد ایالات یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، ویلي چې د سولې کوم دیزې نه دی ترلاسه کړی او زیاتوي چې که اړتیا وي نو له اسرایلو سره اوږدې جګړې ته چمتو ده. په عین حال کې د اسرایلو پوځ ویلي چې 4 سرتیري د غزې د ترانګې په شمال کې وژل شوي دي. د پوځ په بیان کې راغلي چې 4 واړه سرتیري په نوم د پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شول. له دې سره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پایله د وژل شویو اسرایلي سرتیرو ټول شمیر 306 تنو ته ورسېد. او د اوکراین پر کریویری ښار د روسیې په توغندوی حملو کې یو مور له خپلو 3 ماشومانو سره وژل شوې ده. د اوکراین د دې مرکزي ښار والي الکساندر ویلکول نن سهار د دې پیښې خبر ورکړ. د والي په وینا د قربانیانو مړي د ژغورنې ډلو د هغې ودانۍ له کنډوالو څخه راوویستل چې د روسیې د بلستیک توغندي په برید کې ویجاړه شوې ده.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زخ پرونه
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادي رادیو اونیزي خبرونه د ازمه حق د خرقلاس از اوسه احمدي مو تخنیکی جر سره زموږ همکار منصوري مختوري. ملګری ملتونه افغانستان کې دوی د مور او د ماشوم د مرینې د کچې د لوړېدو په اړه باندې خپل اندېښنه شریک کړې ده. ویل دي چې پر 200 کې و مور د ماشوم د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مرینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو سره ویل دي چې په دغې باد کې په هر 200 کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي د ناروغیو د وړ له امله خپل ژوند له لاسه وري. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان کمزوري روغتیایي سیستم په ځانګړي ډول د دغې باد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوي زیږیدلي ماشومان له شدیدو خطرو سره مخامخ کوي. افغانستان کې هر 200 کې د یو مور ژوند له لاسه ورکول دي، دغه مړینه دا چې څومره لوی فیصدي ښکار کولای شي، تر څنګ څومره د میندو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کولای شي، او دا چې څنګه ممکن کېدلی شي د امیندوارۍ په وخت کې دوی ته سم او صحي خدمات ترسره شي او د خدمات د دوی لپاره په کافي اندازه موجود وي. پر همدې موضوع باندې نن په خپل خبرونه کې وغږیږو، او تاسو هم کولای شي چې په خبرونه کې موږ سره برخه واخلي او د نننې موضوع سره باندې موږ سره خپل پوښتنې او اندېښنې شریکې کړه. دا چې په افغانستان کې په هر 200 کې مور خپل ژوند لاسه ورکوي، دا خورا لوی فیصدي ښکار کوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلئ او د روغتیا او ترڅنګ هغه برخې چې په افغانستان کې میرمن ورته ډیر زیات لاسرسی نه لري یا معلومات په کافي اندازه نه لري، دا چې د امیندوارۍ په وخت کې دوی څنګه کولای شي چې خپل روغتیا ته خپل صحت ته متوجه وسي، یا وشي کولای چې په دغه دوره کې هغه لارې چارې تعقیب کړي چې ډاکټرانې دوی ته توصیه کوي، دغه پر اساس باندې خپل دغه دوره ترسره کړي تر څو هم د دوی ماشوم او د دوی خپل ژوند په امان کې پاتې شي. له میرمنو څخه مې تقاضا ده چې دوی په خبرونه کې به ونډه واخلي تر څو دغه موضوع چې دوی ته ځانګړې شوې ده دوی هم کولی چې دغه خبرونه له لاره په هوای لاسته راوړي، او کوم موضوعات یا کوم پوښتنې چې دوی په ذهن کې نه حل شوي پاتې شوي دغه خبرونه او دغه پوښتنو له لارې خپل دغه معزلیت یا دغه ستونزو ته چې تر اوسه پورته ممکن د حل لار نه وي پیدا شوي ځواب پیدا کړي. نننۍ موضوع کې پر اساس زموږ قدرمنې میلمنې بحث لري چې هری بابای د نسای ولادي برخ متخصصه اغلی ډاکټره محبوبه افغان له لندن څخه، او ترڅنګ استرالیا څخه سره د نسای ولادي برخ متخصصه اغلی ډاکټر یاسمین امین، او ترڅنګ دا چې بیا اوس په افغانستان کې د کورنیو ژوند یا د کورنیو مسولیتونه د امیندوار خوځوب تړاو باندې څه کېدلی شي، پر دې موضوع به راسره قدرمن اغلی او ګیمیل د خزو قرفاله خبري وکړي. تاسو هم کولی شئ لکه څنګه چې وړاندې مو ویل په خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 2 او 3 1 1 دغه شمیرې له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې، خپل نظریات، او کوم هغه مسایل چې ستاسو لپاره ستونزمن ښکاري چې په دغه دوره کې څنګه ممکن کېدلی شي چې میرمنې خپل روټین شکل باندې سیستم برابر کړي، پر همدغه موضوع خپلې پوښتنې موږ سره شریکې کړي. اوس هم ورځو خپلو درنو میلمنو ته چې بحث سره پیل کړو تر څو پر دې باندې وپوهیږو چې په افغانستان کې امیندوارۍ څه ډول دوره ده، او دغه په مجموع کې ښځې څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغې دورې څخه دې په ډېرې صحي او په ښه شکل باندې ووځي. په خپرونه کې به راسره وصلوي اغلی ډاکټر محبوب افغان. سلامونه اغلی افغان، وخت په خیر. کراته وایي چې امیندوارۍ څه ډول دوره ده؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی ټولو هیوادوالو ته، مخصوصا هغه مندو ته چې د مندوارۍ یا زیږون پروسې نه تیریږي هغو ته وړاندې کوم. مور هغه څوک ده چې د بل هر چا ځای نیولی شي، خو هیڅوک د هغې ځای نشي نیولی. زموږ مندې د مندوارۍ او د زیږون سره تړلې داسې لاملونو له کبله مري چې د مخنیوي وړ دي. نو که تاسو ماته یو دوه دقیقې راکې، زه یو څو شمیرې وړاندې کوم چې مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه. سه په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده نسبت سه کله پرتله کوو له نورو هیوادونو سره. او په 2000 کې تقریبا په 2000 میلادي کال کې تقریبا 1600 ښځې په هر 1000 میندو کې د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکولو، او دا شمېره په پرمختللو هیوادونو کې تقریبا 10 تر 15 پورې ده. نو په دې برخه کې بیا نو ملګرو ملتونو د اتو یعنی زریز ملینیم پرمختیایي اهدافونه را وړاندې کړل، او په د روغتیا نړیوال سازمان د پاملرنې ته یا د ملګرو ملتو د وړاندیز ته هرکلی ووایو، او په نتیجه کې د افغانستان په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د مور د مړینې کچه ته د پام وړ په یعنی کمی پکې راغی. خدا هم بیا هم له نورو هیوادونو سره پرتلې وړ نه ده. دا په 2013 میلادي کال کې دا کچه په افغانستان کې 400 تر ټیټه شوه، خو بیا په 2000 شلم کې سه دومه د روغتیا نړیوال سازمان بیا بل شمیره نه کړې وه، ایسا یې اخیستې وه. په دې کې ویلي وو چې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه بیا هم 640 په 10,000 کې ده. نو سه کله دوی دا د ماشومانو د زیږیدونو شمیرې ورکړې، نو په افغانستان کې په 15 میلیونه نفوس کې تقریبا 1.2 میلیون ماشومان زیږي هر کال. یعنی نو د دې مطلب دا دی چې 1 میلیون نه زیاتې ښځې زیږون پروسې نه تیریږي. نو دا شمیره راځي ان شپږ زره 200 ته، یا 6,500 میندې په کال کې میندې ځوان ته لاسه ورکوي. البته دا شمیرې د دولتي او خصوصي روغتونونو د راپورونو څخه لاسته راوړل شوي دي، کېدای سي اصلي شمیرې د دې نه نورې هم اوچتې وي. نو د دې تاسو بله پوښتنه دا وه چې د ولې په افغانستان کې د هغه د مندو د مړینه کچه لوړه ده.
بله 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 ډاکټر صاحب، اوس پوښتنه هم دا ده، دغه فیصدي څومره لوړه ښودل شوې ده؟
فیصدي خو د په 2000 میلادي کال کې چې کومه احصایه اخیستل شوې وه، په دې کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په هر 1,000 میندو کې چې زیږون له پروسې نه تیریږي یا میندوار ښځې 640 خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې دا په 1 میلیون کې راځي 620. نو دا ډیر لوی، یعنی تاسو مخکې اشاره وکړه چې تقریبا په هر 2 ساعته کې یو ښځه خپل ژوند له لاسه ورکوي. کېدای سي دا د دې نه هم لوړ وي، ځکه چې دا راپورونه یوازې له دولتي او خصوصي روغتونونو نه لاسته راغلې ده. داسې په کلیو بانډو کې چې چیرې هیڅ روغتیایي خدمات موجود نه دي، هلته څومره ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي، دا شمیرې موږ لاسرسی نه لرو. او دا ولې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه لوړه ده؟ په دې کې تر ټولو مهمه دا ده چې د ښځینه ډاکترانو د قابلو او نورو روغتیایي کارکوونکو کمښت ده. تنه د کارکونکو کمښت نه ده، د تکړه او روزل شوي مسلکي یا فني کارکونکو کمښت ډېر زیات ده، او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی ده. زموږ میندې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او وسایل د دوی لپاره محدود دي، مالی مرستې ډېرې نیمګړې دي. یعنی په روغتیا کې یا مخصوصا د ښځو په برخه کې هغه روغتیایي پانګه ډیره محدوده ده، ډیره کمه ده. امنیتي خنډونه هم شته، سامان آلات او اسانتیاوې ډیرې نیمګړې دي، او درمل ډیر د ټیټ کیفیت درمل مندو ته په لاسرسی لري ورته، او تشخیصي وسایل ډیر کم دي. د دوی ځینې ناروغتیاوې په وخت باندې تشخیص شي، او بیا او هغه چې د چا روغتیا له ګواښ سره مخامخ وي هغه په نښه شي. د تکړه او روزل شوي مسلکي کارکوونکو کمی ما یادونه وکړه، او د خدماتو د وړاندې کوونکو بې مسؤلیتي هم ده او له احتسابه ډډه کول دي. د دولتي او خصوصي سکتور په منځ کې هماهنګي هم نشته، یا تماس ډیر کم ده، او بل د خلکو یا د ولس په سیستم او چارواکو باندې بې باوري ده. دا ټول هغه لاملونه دي چې د ښځو یا د مندو مړینې کچه په افغانستان کې لوړه ده نسبت نورو د پرمختګ په حال کې هیوادونه یا وروسته پاتې هیوادونه.
مننه کوم. اوس هم ورزو د خبرونه په دې برخه کې را سره د نسای ولادي برخه متخصص غلی ډاکټر سبیا سمین امین هم وصله شوې ده. غلی امین، له تاسو به پوښتنه چې په افغانستان کې عوامل څه دي چې هلته میندې له هم د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي؟
تشکر خپل احترامات تاسو قدر مولا دیدن که تا او تاسو تا او اما محترم دکتر صاحبه تا وناندی کوما دا افغانستان مرمن متاسفانا پتیر پر بختی سرا دیر زیتر پا اولادت که دا مایند نزید دی خاص وجه دایی چه اول خوبا منگا خپل داو که چه منگا افغانستان یو بیخی یو غریب مملکت دی پا اغیر که منگا آغا او اسایشونه نه لري چې مېرمن ته یا مور ته وس نور د نړۍ کې هغه ته آماده نه. دویم هم موږ څو غوري دویم زمونږ اقتصادي ډیزت کمزوري زتر زمونږ خلک ډیر په غربت کې ژوند سره وړي. دا هم وجه کې دی چې یو دریم ماحولیاتي تاثیرات چې د افغانستان کې تقریبا د 40 کال نه 50 کال نه جګ روان دي. نو دا وجه درې ماحولیاتي وجه دي چې د افغانستان په مېرمن باندې اغیزه کوي. د طبي لحاظ نه به دا موږ په دوو برخو کې به تقسیم کړو. یو برخه به دا وي چې کله چې مېرمن ولادت کوي او کله چې مور د ولادت نه پس دغه مشکلات سره کې په افغانستان کې که تاسو وګورئ په هر دوه ساعته کې یو مېرمن ژوند له لاسه ورکوي. تقریبا مختلفو پروژې په افغانستان کې کارونه کوي مختلف دی ډاټا بیس چې ورته وي ورکړي، لیکن هغه دی هوایي ډاټا بیس ورکړي لکه دې کوم خاص د سي دغه نه دی کړه تاقات نکلي. موږ زتره په افغانستان کې دوره وسایل نه لري چې هغه ډاټا بیس دي چې یا یونیسیار یا کوم یونی پی دي چې دغه کلی دي دغه د افغانستان د مېرمنو د ملي سره مطابقت نه کوي. د افغانستان مېرمنې تقریبا شپږ سوه اته دېرش په یو لکه مېرمنو کې د کال کې د مېرمنو ځي. که تاسو وګورئ په امریکا کې په یو کال کې تقریبا 19 مېرمنې په ولادت کې لکه د مېرمنو ځي. نو دا د افغانستان د مېرمنو ډېره غټه بدبختي ده. دې لپاره به زه خاص دا ویم چې د افغانانو مېرمنې چې دي دې ته هغه طبي وسایل نه دي، نو ورته تعلیم کمبود ډېر زیات دی، ځکه چې زموږ مېرمنې متاسفانه ډېر تعلیمات نه لري او هغه مهمو جزئیاتو نه چې کوم دې ته طبي سهولتونه باید فراهم هغې ته د آسایش نه دسترس نه لري، خصوصا په کلو او په لرو ځایونو کې. او کوم چې خصوصي شفخانه دی هغه ډیر زیات پیسې د مېرمن اخلي، هغه ته نشي ورتللی. دویم دا دی چې موږ طبي آلات نه لرو. موږ کوم خاص د دې لپاره د افغانستان حکومت وزارت ساتمه کوم صحیح دریز نه دی معلوم کړی چې باید دې ځای ته مېرمنې یعنی کار ورته ډیر زیات کم شوی د افغانانو مېرمنو ته د ولادت پوشه کې. او د افغانانو د مېرمنو غټ سبب چې دی په ولادت کې هغه به موږ ویو چې پوسټ پارټم هیمریج کله چې یو مور ولادت وکړي بیا هغې نه پس ډیر زیات خونریزي پیدا کړي. او افغانستان کې متاسفانه زیاتره مېرمنې په کمبودي د وینې اخته چې هغه ته دغه د وینې ګروپ نه معلوم ورته هم. او دویم غټ مشکل دا چې زیاتره مېرمنې په کورونو کې ولادت کوي چې هغه کې زیاتره هغې ته التهاب چې ورته موږ انفیکشن کېږي، نو دغه هم د مېرمنو د مړینې سبب ډېر زیات کوي. او دریم خاص وجه دا چې هغې تلویزیوني معاینې ته دسترس نه لري دغه افغانان مېرمنې متاسفانه، چې هغې ته معلوم شي چې ماشوم په کوم حالت کې. غټه وجه د افغانان د مېرمنو د مرګ سبب دا دی چې دې په ډېر کم عمر کې واده کوي، ځکه چې په 14 کلنۍ کې دې واده وکړي، نو په هغه وخت کې هغه جنۍ بلوغت ته نه رسي. دا ډېر زیات غټ عوامل دي چې مېرمنې په مرګ د باندې ځي.
بله، مې ډاکټر صاحب وړاندې تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې کله چې ماشوم د دې پیدا شي له ولادت نه وروسته دوی لپاره خدمات په کچه باندې نه وي، څنګه ممکن کېدل شي کله چې د دې ماشوم پیدا شي د خیر روغتیا لپاره یاده چې دوی روغتیا ولري له ولادت وروسته کوم کارونه باید ترسره شي؟ هغه په کور کې دوی ورزیه په خپل پروختون کې وي، دوی کومې مرحلې دي، کومې لارې چارې دي چې هغوی کولی شي چې له ولادت وروسته د غمور په شکل باندې د دوی روغتیا برخې ته توجه شي او په هغه شکل باندې دوی لپاره کار وشي چې د وی مور لپاره اړتیا ده؟
اول خو به موږ زیاتره که تاسو وګورئ اوس یعنې په افغانستان کې ډېر ولادتونه په کورونو منځ کې په کور کې کېږي، نو د دغه وجوهات دا دي چې کله چې د یاګانې یو ولادت ته مور ته ورځي باید کله چې ولاده شي باید هغه ځای پاکي، باید لاسونه پاکي، او دیم کله چې ماشوم وشي هغه ماشوم باید مور هغه امبلیکل کورډ چې ورته وي هغه باید ډېرې پاکې قیچي باندې پاکه شي، او خصوصا د دې لپاره د اول بس د کورنۍ دغه تدابیر مې به باغې نه پس د صحیح تدابیر ویم، نو ما هغه زیاتره خواښیانې یا کوم د یاګانې چې په کورونو کې کوشش دی وکړي چې هغه مېرمن ته د آرام ورکړي، هغه نور ماشومانو ته دې ته صحیح غذا ورکړي، نو دغه زیاتره باید د خپل نظافت ډېر زیات خیال وساتي، او که کومه موش ډېر خونریزي کوي دې زیاتره افغانستان کې دا ده چې څلوېښت ورځې باید لمبل باید ونیشي، دا یو ډېره فرصت دغه باید چې څنګه ولادتو کې باید پاک خپل جسم وینځي او هم د ماشوم پاک وینځي او هم دغه د نظافت ډېر زیات خیال وساتي، او کوشش کوي چې موږ چې ټمپونز او پیډز او بیا هغه زیاتره خلک چې ټوټې استعمالوي هغه باید زر تر زره دی بدلې کې، ځکه چې دا غینه هم د مرګ سبب کېدای شي، اوس په طبي لحاظ سره چې راشي چې هغه مېرمنې چې کله شفخانه ته یا زی الترجو کوي نو زیاتره شفخانو کې دغه حالات چې دی د ماشوم یا د مېرمن لپاره استعمال کوي دا سترلایز نه زیاتره دی ډسکشن ناشې نه کوشش وکړي چې دا ولادت کې ما مېرمن ته باید د صدمه ورنه کې چې دا غي یو کمزې زخمي شي او هم کله چې دی د کون د شفخانه نه فارغ شي باید ته اډي او ډاکټر دا باید مور ته وایي چې باید تقریبا د سولې خروز پس یا شپږ هفته پس باید خپل چیک اپ تر راشي چې موږ سم نه وکړو، لیکن متاسفه افغانستان کې چې کوم شخصي شفخانه دي یا کوم شخصي کلینیکونه دي هغه بس بغیر ضروري معاینات ورکوي او هم نه د مور او نه د ماشوم د سات خیال ساتي.
بله مننه. په خبرونه کې را سره د خځو حقوقو فعال غلو ګامل هم واصله ده، دوی څه خبر کورنی اړخه بحث ولرو چې په کورونو کې د امیندوارو خځو وضعیت څنګه وي، د کورنی چلند رویت دوی سره په دغه نه میاشنې دوره کې څومره مهم کېدلی شي. اغلی عمل تاسو ته خراغلاس هم کراته وی چې کورنی چلند امیندوارو خځو سره څومره مهم ده چې باید یو ښه چلند دوی سره وشي.
مننه کوم لمړی تاسو سلامونه قدر منو میلمنو ته اوریدونکو ته. کورنۍ چاپریال چې راحت وي او برخوردونه سالم وي زه فکر کوم چې د امیدوارې مېرمنې دپاره بیخي زیات اړین دی، بیخي زیات ضرورت دی، ځکه چې دغه په ذهني لحاظ چې هغه کورنۍ کې تاوتریخوالی وي او برخوردونه ناسالم وي د ده په روح روان باندې، د ده په صحت باندې، د ده په ماشوم باندې زه فوق العاده منفي تاثیر کوي، او دغه ناوړه اغیزې بیا کله چې دغه ماشوم پیدا کیږي یعنی روانشناسان وایي چې دغه برخوردونه بیا کله چې ماشوم پیدا کیږي د ذهني لحاظ هغه سالم نه وي، نو په کار کې د امیدوارې ښځې په وړاندې باید هغه برخوردونه باید هغه چلند باید ډیر سالم وي، او متاسفانه زموږ په افغاني ټولنه کې دغه برخوردونه کله چې دوی ناوی راوړي هغه غلط ناوړه دودونه چې رواج دي هغه ټول انتقام هغه ټول هغه زشت رویه هغه ناوړه هغه غلط هغه انتقام او هغه پیغور ورکول او هغه چاري هغه نو لکه یو دښمن چې راولي فقط کوشش کوي چې تر کوم دې ته ماته ورکړي، دې سره غلط چلند وکړي او د دې ذهن نارام کی دغه امیدواري دوره خو اوږده دوره ده او ډیر وخت نیسي، په دې وخت کې ډیر کم څه دي چې هغه فضا ورته د سیمو سایه دی چې دا په خپل کې خوشاله وي، ځکه دغه حالت چې ورته راځي دا خو یعنی غیر عادي ده، دا یو څوک چې حمل نیسي تر هغو چې ورو ورو هغه کیږي مور دپاره ډېر سخته ده، یو یو درون بار ده چې دا یې ځان سره حمل کوي تر هغو چې د زیږون وخت ورسیږي، یعنی په خپل هغه زایمان هغه زیګون چې دی هغه څومره سخته ده، دا په ذهني لحاظ په خپل ذهن کې اول کله چې دغه حالت نږدې کېږي څومره ډار لري چې دا به څنګه کېږي، یا زه به ژوندی پات کېږم که نه پات کېږم، داس دا حالت ورسره وي. او هغه بیا هغې سره هم چې کله په کور کې دا نارامتیا وي، او په افغاني ټولنه کې خو دغه اقتصادي چارې چې یعنی ډېر زیات مصیبتونه زیږولي دي او زیږي، او په د ټولو نه بیا په یو میرمنه چې هغه امیدواره ده، هغه حمل لري، هغه باندې دغه چارې ډېر زیات ناوړه فشار راوړي. او سره له دې چې یو فشار خو په نورمال حالت طبعاً چې فشار ور باندې راځي چې دا یو ماشوم لویږي او وزن ورسره زیاتیږي، او بل دا روحاً چې ناوړه برخوردونه ورسره کیږي، د دې هغه حالت بالکل خرابوي، حتی شاید ماشوم له منځه لاړ شي چې دونه د خپل ځان باندې فشار راوستي، هغه په غلط رویه چې د دې په وړاندې کیږي. نو هیله من یم چې زیاتره خلک، زیاتره افغانان ډېر کوشش وکړي چې هغه حالتونه چې د دې باعث ګرځي چې یو امیدواره مور ناراحته کړي او په ذهني لحاظ وځپي، دې نه باید ډډه وشي کورنۍ کې.
همدغه کړنه لا هم څومره دوام لري سره له دې چې نړۍ د پرمختګ په حال کې ده، په نور نړۍ کې خدمات خورا ډېر ښه وړاندې کېږي، امیدوار میندې د چلند په برخه کې، ولې زموږ ستاسو خلک لا هم څومره په همدغه دود کې پاتې شوي دي چې یو امیندواره ښځه درک کولی نه شي، یا هغه خدمات یا هغه زمینه چې ورته برابره شي په دغه دوره کې لا هم نشته ده؟
متاسفانه یو خو زمون اکثر خزی یو زیات زیاتره نالوست دی، او په خپل هم نه پویږي چې دغه فشارونه او دغه څومره دی ته ماشوم د پاره زیانور دی او څومره زر زیانمن کولی شي. بل پوهاوی کم دی په دغه هیواد کې، باید زیاتره د رسنیو د لارې دغه د روغتیا وزارت د خوانه هغه ماسات چې په دې برخه کې کار کوي، باید دغه پوهاوی باید لری پرتو سیمو ته ورسیږي، کلیو بانډو ته، هلته چې په هغه سیمو کې اصلا اوس هم هغه غلط دودونه او رواجونه دي چې ښځې او میرمنې جینکۍ د مکتبونو نه پاتې، او هغه نه پوهیږي چې په دې دوره کې څه وکړي، او روغتیایي خدمات تلاسرسه هم د هغوی ډېر کم دی او ناممکنه ده. په ځینې حالاتو کې هغوی څنګه چې ډاکټر صاحبانو وویل چې زیاتره هغوی په کورونو کې زیږون صورت مومي، او په هغه صورت کې یو خو نظافت دی او بل نور، یعنی که یو میرمنه خطر ته نوځي، تاسو باور وکړئ چې دا تلفات ټول د دې وجه وي چې نه ډاکټر وي، نه امکانات وي، نه دوا وي، نه درمل وي، نه یو متخصص وي چې زر یې ورته بوزي. یعنی دا پخپله هم بلا ستونزې دي چې هغه افغان میرمنو ته مواجه دي، او دوی د زیږون په وخت کې ډېر زیات تلفات لري نسبت به هغه هیوادونو کې چې هلته خدمات شته، هلته هر لحظه تر زیږونه پورې د بعد د زیږونه پورې څومره عالي امکانات دي، او د ښځو تلف د له منځه وړلو خطر هم کم دی. مګر متاسفانه افغانستان کې باید مخنیوی وشي، ځکه دا د مخنیوي وړ دی که دلته د هغه خطرونه چې مور ورته مواجه ده، او د هغه نه باید مخنیوی وشي. امکانات شته که وغواړي او که پوه شي او دا کار دې وکړي. متاسفانه دلته ستونزې ډېرې دي.
مننه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو ته بیا هم درګرځم چې پر دې موضوع باندې وغږیږو. اغلی افغان چې په افغانستان کې د امیندوارۍ په دوره کې که صحیح خدمات مور ته وړاندې شي د بیا څومره د ماشوم پر ژوند باندې اغیز کوي او سالم ماشوم هغه نړۍ ته راوستلی شي، ټولنې ته سالم ماشوم وړاندې کولی شي، دا څومره اغیز لري که مور ښه تغذیه شي، که مور ته ښه زمینه برابر شي، هغه به یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي؟
بله ډیره مننه. ستاسو خبره بالکل سمه ده که د مینډواری په وخت کې اصلا څلور مرحلې دي د مور په ژوند کې، سه مرسته ډیره د مور روغتیا ته او هم د ماشوم روغتیا ته باندې اغیزه کوي یا مثبت اغیزه کولی شي. سه د مینډواری نه مخکې ده او بیا مینډواری په وخت کې ده او بیا زیږون په وخت کې او زیږون وروسته اونیو کې. نو مندواری په وخت کې نو سه څومره د مور روغتیا شوي هماغومره په ماشوم باندې مستقیم مثبت اغیزه کوي. که دا روغتیا فزیکي روغتیایي جسماني او یا که دماغي لکه مخکې سه اوګۍ اغلې اوګۍ یادواري کړه، دا ډیره مهمه ده. په د روغتیایي برخه کې چې زه وایم تر ټولو مهمه، لکه مخکې چې ډاکټر صاحب یاسمین هم په دې برخه کې یادونه وکړه، چې زموږ د ښځو یا د مندو د مړینې یو روغتیایي لامل د وینې له لاسه ورکول دی یا د وینې کموالی ده په وجود کې. نو دا باید د مندواری په دوران کې دا یا د خوراک له لارې یا د دواګانو له لارې او یا د هغه زرقي ورس په نسیده هغه هم ډیر زیات یعنی ګټور ثابتېږي. خو دا هغه په کورونو کې یا په دایانی او یا قبلې کې داسې ټوله دا خدمات دوی ته ونسي وړاندې کولای. خو د دوی خپله پوهه هم مهمه ده او تر ټولو مهمه دا ده چې کم از کم یو ځلې یا دوه درې ځلې د مینډواری په دوران کې یو ډاکټر سره یو مینډواره ښځه باید تماس ولري. یعنی یو روغتیایي پاملرنې ته ضرورت ده، اړتیا ده، شدید اړتیا ده. موږ پوهیږو چې دا نه رسیږي، زموږ لاسرسی کم ده، خو بیا هم دا اړتیا سته. سه ځکه چې یوازې وینه نه ده، لکه ډاکټر صاحب یاسمین د وینې لاسه ورکول او همدارنګه د انتاناتو یا د التهاباتو یا د انفیکشن ذکر وکړو، چې دا ډېر لوی لاملونه دي د مندو د مړینې. په د دې سره سره نور لاملونه یې هم شته، سه یعنی هغه روغتیایي لاملونه یې سه هغه د لوړ فشار ده یا د شکر ناروغي ده یا لوړ د زړه ناروغي ده، دا ټوله او دا به هلته معلومیږي چې دا یو ځلې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. او بل په دې کې د مور د کورنۍ د روغتیا د وزارت د روغتیایي کارکونکو د قابلو د ډاکټرانو د ټولو مسؤلیت ده سی په دې برخه کې مندو سره مرسته وکړي. نو دلته خندونه هم زیات دي، اوس که مندې په کور کې ولا لکه زیګونی په کور کې او یا د دې مندواري وخت کې دوی هیڅ ډاکټر یا قابلیت نه ویني، نو د هغوی د روغتیایي ستونزې به څوک په نخه کوي؟ نو د دې لپاره که موږ یعنی شروزل سوی ډاکټرانی نه لرو، کم از کم خپل قابلی یا دایانی دومره وروزو سی اغا سی روخ دی مور روختی تا گواخی یا خطر موجودی یا دی لور فشاری یا دی وینی کموالی یا دی انتانی یا انفیکشنی یا میکروبی ناروغی، نو اغا پا خپل وقت بندی پنخه که او زر تر زر لدکتر نه مشوره وغاری او یا مرسته وغاری. نو په هغه حال کې به موږ کولای شو سي د مندو ته یعنی شم راسته یا ش خدمات وړاندې کو. خو لبد مرغه بیا هم وایو سي کموالی د روغتیایي کارکونکو، کموالی د ډاکټر رانیولې بیا تر دایې او تر قابلیت او تر نرسانو تر لابراتوارو الټراساوند هر څه شي کمولای دی، او همدارنګه اقتصادي سي چيري لکه د کم عاید لرونکو خارونو کې یا کلو کې یا کورنیو کې د مندو د مړینې کچه لوړه ده، او دا مستقیم به ماشوم باندې اغیز لري. که د مور فشار لوړ وي نو هغه په ماشوم باندې داسې اغیز کولی شي چې ماشوم یا داسې مندواری په وخت کې سمه وده نه کوي، او یا داسې د زیږون نه مخکې هغه ځوان د لاسه ورکوي، او یا فوراً بعد له زیږون هغه ماشوم کېدای سي ځوان د لاسه ورکوي، او بیا که ځوندی هم پیدا سي ماشوم بیا کېدای سي وروسته روغتیایي ستونزې ولري. همدارنګه د شکر ناروغۍ کې په د مندواری په اولو درې میاستو کې او په دوهمو درې میاستو کې او بیا په اخیری درې میاستو کې مختلف اغیز ستاسو د دې مرض په ماشوم باندې. نو که چیرې دا د دې شکر په خپل وخت باندې مندواری په وخت کې کنټرول نسی، اول تشخیص نسی، نو بیا هم تشخیص هلته امکان لري چې دا روغتیایي مرستو ته لاسرسی ولري، یا ډاکټر ته یا لابراتوار ته یا الټراساوند ته. نو امدا شکر کولای شي چې ماشوم یا په دوهمه لکه درې میاشتې نه سي دي، لکه څلورمه میاشت پنځمه شپږمه میاشت کې ماشوم له لاسه ورکي یا خپل ځوان له لاسه ورکي، او بیا ماشوم ځوانی نه سي پیدا کېدو ورکي، او یا په اخري میاشتو کې، او یا بعد له زیږون وروسته. او بل دا چې دا خو د مندواری په وخت کې د زیږون په وخت کې مخصوصا هر ښځه هر مور د کوچني د زیږلو په وخت کې مسلکي پاملرنې او کوچني له زیږون وروسته هم مسلکي پاملرنې ته اړتیا او ضرورت لري. نو موږ په هر سطح سی او کولی سو، که په ابتدایی سطح کې، که په لږ پرمختللې سطح یا که ډېره پرمختللې سطح، یعنی په هر سطح کې د روغتیا چارواکو ته یا روغتیایي چارواکو ته یا وزارت د روغتیا وزارت نه له صلاحیتو ارګانونو نه دا موږ بیا هم غوښتنه کوو چې په دې برخه کې باید توجه وکړي. مثلا که د وینې له لاسه ورکولو نه یو مور ځوان له لاسه ورکوي، نو دا د کورنۍ نورو غړو ته، نورو خپلوانو ته، نورو هیوادوالو ته، هر هیوادوال ته دا ډېر اسانه کار ده چې یو روغتون ته ورسي او خپله وینه توفه کې یا تست کې یا معاینه کې وګوري، او دا هغوی ته ورکړي چې دا به د یو مور د ضرورت په وخت کې تاسو ورکړي. دا به زه فکر کوم د مور د ورځې بهترینه تحفه نسبت دې ته چې تاسو خپل مور ته یو کارت واخلئ، یو ګل واخلئ، یا مبارک ورته وایسئ. سی که تاسو د یو مور ژوند وژغوري د زیږون په وخت کې، دا ډېر اسانه کار هم دی چې تاسو ورسئ وینه ورکئ، او دا وړیا کار دی، دا ډېر ارزښمن کار دی، او د مندو له مړینې نه خلاصي شته، لارې چارې شته، داسې دواګانې او داسې درمل شته چې هغوی ژوند وژغورل سي، خو دا لاسرسی ورته نسته. زموږ روغتیایي کارکوونکي ډېر کم دي، او د دوی په روزنه کې او د دوی په ښوونه کې بیا هم د چارواکو غوښتنه یا توجه به بیا هم دې خواته را اړوو چې په دې برخه کې
مانانه. اغلی امین وړاندې تاسو هم ورته اشاره درلودله، ډاکټر صاحب افغان هم ورته اشاره درلودله چې کمخونی په افغانستان کې ډېرې مېرمنې دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې هغوی د ولادت په وخت کې وینې ته اړتیا پیدا کوي یا کمخونه کېږي. څه کول پکار دي چې دوی کافي وینه ولري یا د وینې له کمښت سره مخامخ نشي؟ پخوا به په افغانستان کې مېرمنو ته خدمات وړاندې کېدل د ولادت په برخه کې، یا دوی ته به بستي ورکول کېدل، دوی ته به لارښوونه کېدله که البته د خونديزي د مخنیوي په برخه کې لارې چارې موجوده وي، دوی کولی شي چې اغه سي ادویجات د خوري چې وینه کافي وي. څه کول پکار دي؟ څنګه ممکن ده چې دوی د خسون څخه دی بوزي ځکه تل وړ فشار او د وینې کمښت دغه مسله خورا جدي ده؟
بالکل ډیره مننه. اساس د سوال د افغانستان کې د بنیا ډیر کومن ډیر عامه کمپونی چې د غیر ډیفیشنسی ده، ویتامین بی 12 او ویتامین بی 6 ډیفیشنسی ده. د دې زیاتره وجوهات دا دي چې هغه مېرمنې چې په افغانستان کې دي هغه د سي غذا نه خوري چې کله دی باردارې، زیاتره هغه په کار کې مصروف وي او دې یو اجتماعي ژوند سره خپل ژوند مخې ته وړي، ځکه چې موږ یو کلتوري او اجتماعي ژوند لرو په بانډو کې، لکه چې زیاتره د هغه واټ همیشه د مشرانو سره لکه خواخانې او یا سخري، نو هغه کوم ارمن بیچاره کې چې باردارې هغه ته هغه غذا نه رسیږي، ځکه چې هغه اخر کې هغه په کار مصروف یا کوم ډوډۍ چې پاتې شي هغه کې هغه ضروري ضرورتونه چې د یو د انسان د وینې کم بودی په پوره کوي هغه ته نه فرهم. د دې اول مسله په افغانستان کې د شي زمنګ د مېرمنو یو دا خاص بدبختی د منګ بورته ویو چې هغه ته د خپل د وینې ګروپ نه معلوم، زیاتره هغه مېرمنې چې کله ګروپ د وینې نه معلوم او کله چې زیاتره خون ریزی په ولادتو کې یا زیاتره وینې د لاس اور کې او مخکې کم بودی به هغه کې هغه وینې پیدا کول ډیر سخت دي، او هم منګ هغه سایشونه او کم د موږ چې د بلډ بانک او هغه تل نشته افغانستان کې، ځکه چې په نور ترقی یافته ملکونو کې د وینو د لپاره خاص سیکشن چې یعنی کوم مریض راشي هغه ته زر وینه وخیږي یا کوم تکلیف ورته پیدا شي، لیکن متاسفانه افغانستان کې د ټولو نه زیات د وینې سبب کوم بودی چې ما په افغانستان کې کار کړو هغه زیات آیرن ډیفیشنسی چې یعنی مېرمنې غذا سم نه خوري، او هم د هغه غټه ستونزه دا چې اقتصادي ستونزې دي، چې هغه د هغه ضرورتونه نشه یعنی فقر شي او تمنګو غریبي ډېره زیاته ده افغانستان کې، نو دا وجوهات چې دي د دې لپاره موږ مخکې به لکه یونیسف یا مخکې به یونایټډ نیشن مېرمنو ته به فولیک اسید ورکول، نو متاسفانه به هغه ته مېرمنو دا ویل چې فولیک اسید د ماشوم لپاره ضرر لري، نو هغه فولیک اسید به نه خوړل. دا د ډیره ضروري ده چې الته کوم صحیح کارمندان یا سو کار کوي په افغانستان کې هغه باید مېرمن ته یو خاص پروګرام جوړ کړي چې د فولیک اسید باید اولنې درې میاشتې کې دی باید ضرور وخوري چې د خپل د وینې ام ماشوم ته وي د وینې کوم مشکل نه هم مور ته. د ټول ضروري ده د دې رای اهل دا دي چې خپل چې هغه وزارت ساتامه یا نور کوم چې زمونږ محترم مولایان صاحبان چې دی په دې پات په مختلف جماعتونو کې باید دایلونه کې، لیکن متاسفانه د امارت اسلامي راتل سره ټول هغه کوم ضرورتونه چې مېرمن ته هغه خو اوس نشته هغه لپاره، ځکه چې هغه ټول طبي سہولتونه په هغه باندې بند دي. زه فکر کوم چې کله یو مېرمن هلته باردار شي باید دې اولنې درې میاشتې کې باید دې ضرور د خپلې وینې معاینه وکړي، یو ځل که باید د خپلې وینې ګروپ مالکي عام د وینې معاینه وکړي، لیکن هغه ته افغانان موږ خو تاسو پیږو چې په افغانستان کې په پرېګنسي کې درې مرحلې، یو فرست ټرایمستر دی، یو سیکنډ ټرایمستر، یو ترډ ټرایمستر. په اولنې درې میاشتې کې ډېر ضروري ده چې یو مور باید لاړ شي د خپلې وینې معاینه وکړي چې آیا دا خو کم د وینې کم بوت لري یا کم نور ستونزې نه لري. نو زیاتره مېرمنې چې کوم باردارې او هغې د وینې کم بوت لري، نو زیاتره هغې په ډېر زیات ستړې کېږي، خوب ورته سم نه ورځي، هم ورته موږ چې افسردګي او ډپرشن ورته پیدا کېږي، نو دغه او ماحول هم هغې ته صحیح نه، دغه وجه نه زیاتره چې کله دی په کله ولادت کې زیاتره په هغې باندې زړه حمله هم راشي او متاسفانه خپله ماشوم د لاسه ورکړي او خپله مېرمن. او دغه خاص وجه چې په افغانستان کې ډېر زیات مېرمنې ډېر ډوډۍ غانې خوري، دا ور شیان ډېر زیات خوري، نو هغه کې د فشار ډېر جګ زی په اخرنۍ درې میاشتو کې، نو موږ چې ته کلم شو په کلم شو، او دا هم په ماشومان ډېره بد اغیزه کوي او هم په مور باندې، ځکه چې په اخرنۍ عمر کې چې فشار دی، او متاسفانه په افغانستان کې مېرمنې فشار خپل نه چکې، یعنی هغه دغه کوم هغه لپاره سیستم نشته دی، نو په اخر نه مېشت کې دی په کریم پر کریم شمانی او شي یا کریم شمانی، نو فشار چې جګلا شي او هم سیجر برازي هم ماشوم دلن سه د دې خاص زبدا وي ما د د افغانانو مېرمنو صدا د ستون زبدا را مشه پوری مزمنګه د سیستم د بابات په افغانستان کې ډیر د جنگ زپل ملته منګه یو حکومت په دې معنی منګه نشو به ته هم کولای شي اصول ملامتیا په امارت اسلامي په جمهوریت معنی دا زمنګ خپل غټه ستونزه ده، منګه طبي وسایل نه لرو، زمنګه هغه سایشونه چې په نور ملکتونو کې زمونږ مېرمن ته نشي خوراک زمونږ سم نه دی، او هم د کورنۍ ستونزې ډېرې زیاتې، ځکه چې کمې کورنۍ کې چې خواښې او سخر مشران یې هغه کمه ماشوم مېرمن بیچارهګۍ چې په ډېر کم عمر کې واده کړی او هغه په دیالس کلن سره کې هغه ته هغه سهولتونه نه ورکوي که ډاکټر ته هم بوزي هم وایي پیسې نشته. نو زیاتره دغه سببونه دي چې مېرمنې ډېر زیات په کمبود د وینې اخته وي په افغانستان کې.
بله، یو بل مسله چې دلته مطرح کېدلی شي هغه د کورنیو اقتصادي وضعیت ده چې څنګه ممکن کېدلی شي چې له کور څخه دغه مرحله دې شروع شي، بیا د روغتونونو ته دې مراجعه وکړي که اقتصادي ستونزې حل شي هغه عامل په افغانستان کې به ممکن څومره د مرسته وکړي چې مور وشي کولی چې د ښه ماشوم د زیږول په برخه کې د ښه روغتیا ولري یا د خپل هم د صحي اړخه د ښه اوسېږي. اقتصادي ستونزې څومره په افغانستان کې د کورنۍ تر منځ دغه مسله کې راګیریدلی شي؟
مننه کوم ډاکټر صاحبان، خو په تخصصي شکل یعنی کوم لارښوونې یا کوم هغه چې دی ضرور دي یعنی دې ګټور معلوماتي ورکه همدا اوس ما ډېر استفاده وکړه. او خبره دلته ده چې په افغانستان کې دا نیمه پیړۍ راځي، دغه جنګونه، دا حالات، دا اقتصادي ناانوره برخه چې افغانستان کې جاری ده د دې کلونو په ترڅ کې دي، خصوصا جنګ ډېر ناوړه اغېزې شیندلې دي او اقتصادي چاو چاو دی ایس د سی نورمال هغه نه لري، تیر نه لري چې خلک وکولی شي یو ښه یو مناسب یو ساو بسیا ژوند ولري او خپل هغه کورنۍ ژوند ته دې توجه وکړي. دا مخصوصا هغه میرمنې چې حامل نیسي او په دې دوران کې د دې لپاره هغه مناسب غذا چې ضرور دی او اړینه ده هغه خو باید دی زیات ورته توجه وکړي. اما متاسفانه ټول په خپل غمونو کې اخته یي او ټول خپل ځان ته فکر کوي دی او رقم ځانځاني حالات راغلي دي، او خصوصا په دې وروستي وختونو کې اوس مهال چې دغه حالات جاری دی او حاکم دی دا ډېر بد حالات خصوصا په اقتصادي لحاظ، نو دا هغه مېرمنو دپاره څوک خاص توجه ډېر کم فیصدي به وي که امکان یې ولري. اما په اکثریت په ټوله کې میرمنې په دې برخه کې نه داسې خاص رضا ورته رسېږي چې هغه ډېر اړینه ده. مور ته ماشوم ته باید فکر وکړي او هغه دپاره ویټامین او هغه دپاره مثلا پروټین او سم غذا ورسېږي چې ماشوم یې خرش وکړي، خو خپله ضرورت لري د خپل صحت دپاره. اما دغه امکانات دې دپاره ډېر کم دی، آتا په نشت کې حساب دی په لری پرتو سیمو کې په ولایت کې. یعنی ته باور وکړه چې اول هغه ښه غذا دوی نارینهو ته دوی هغه کې وړاندې کوي هغوی دپاره په نظر کې نیسي، بیا وروسته په آخر کې هغه پاتې شونې هغه مېرمنو دپاره. نو دا څومره سخت حالات دی، څومره دردونکی دی چې داسې او ماشوم او مور چې څونه ضرورت لري او ماشومانو ته لپاره په کورنۍ کې دوره چې نارینهو ته او ځوانانو ته او دوی لپاره اول فکر کوي چې هغه ښه امکانات باید هغوی لپاره وي او بیا وروسته چې ایس یعنی هغه کې هغه ضروري شیان چې باید یو امیدواره ښځه ترې استفاده وکړي هغوی لپاره دغه امکانات برابر نه وي. نو خصوصا دغه ډېر زیات اقتصادي لپاره چې دوی په ټیټه سطحه کې دي، فقر او بېوزلي او بېچارهګي ډېر زیات وجود لري، او اکثرا دغه میندې دغه مېرمنې چې وادونه کوي تاسو پوهېږي چې کله چې د نوي کور ته راځي دوی هغه د دوه کورنۍ او هغه راکړه ورکړه او هغه څه چې د واده په جریان کې کیږي او هغه اختلافات چې وي، یعنی ورو ورو هغه په دې کورنۍ کې دا بیچاره باندې چې څونه ظلم زور وي و دغه ژوره خفګان دې ته چې لاس ورکوي. دا تاسو باور وکړئ چې دا په ماشوم باندې مسلسل دلته خو دا نه دی چې باید دوی وقفه راولي ماشوم کې او دوا او ډاکټر ته لاسرسی ولري. امنستي شیر په شیر ماشوم راوړي او یو تم رسیدګي نشي کولی، نه هغه دپاره سم مناسب غذا شته او نه یو سالم تفریح دی لري نه یو خبر خورد لري. یعنی تاسو باور وکړئ چې ډېر زر یو میرمن خپل صحت له لاسه ورکوي. اته د زیږون په وخت کې ماشومان قطار پاتې او دا لمنځه ځي. یعنی ډېر زیات داسې واقعات شوي دي په افغانستان کې. خو دغه دقیق احصایه‌ګیري او څېړنه اصلا وجود نه لري او ټول په اټکلیزه ډول هغه دي. اته دا احصایه‌ګیري وشي لکه نور هیوادونو کې یو نفرم شاید چې د حساب نه پاتې نه وي، ځکه سیستم هلته داسې جوړ شوی دی. خو دلته داسې نه دی، دلته تلفات بیخي زیات دي، اما د ده هغه حساب لا معلوم نه دی، ځکه غذایي خلک چې په یو محیط کې په یو ساحه کې هغوی ژوند کوي هغوی ته معلوم وي چې څونه مړینه زیاته ده، څونه خطر سره مواجه دي. د خطر دپاره ډاکټر سیوانو ډېر ښه وویل چې یعنی لارې چارې شته دي، خو چې دوی لاسرسی ولري، خو چې دوی ورسول شي او دغه خدمات موجود وي د حکومتونو د خوانه، دا خو باید رایګانې راشي، باید امکانات وي، باید ټول خلک څومره چې کولی شي باید خلکو ته پوهاوی ورسوي، هغوی باید آګاه وي چې دا ډېر خطرناک دی او د دوی لپاره باید اړین دی چې ډاکټر ته په دې دوره کې بار 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 مراجعه وشي. هغه باید خطر ته مواجه دي، د خطر نه مخنیوی وشي. اما خو دغه امکانات افغان میرمنو لپاره نشتی حساب دی، ایس اصلا وجود نه لري په نور دنیا کې تر آخري حده پورې. دغه مور چې حامل نیسي دا هغه وخت نه په دغه اوږد مسلسل ډول څومره ډاکټر ته لاسرسی موجود دی، دوا او درمل، ښه غذا، تفریح، هر څه شته دي. نو متاسفانه 1% یې افغانستان کې نشته.
مننه اغلی ډاکټر سباف خان، که څه موږ تاسو په روغتي برخه باندې خبر وکړو، خو مسله چې د افغانستان په لور پروت سیمو کې لا هم په خپل ځای باندې پاتې شوې ده. هلته د صحي خدماتو نشتون مسله ده چې اته په کلیو کې صحي کلینیکونه موجود نه دي، صحي بستر ته موجود نه دي. دغه فیصدی که ډیر دلې شي لور پروت سیمو څخه څمره په دې کې ښکېل کېدلې، ځکه چې په افغانستان کې مېرمنې لا هم په لور پروت سیمو کې هغه مره په هوای نه لري، هغه نه پوي چې د میندواري په برخه کې څه کارونه به تر ارګری کوم خواړه به توخري، دوی څنګه کولی شي خپل روغتیا ته توجه کړي، یا ته تر دې چې خپل ماشومان په روغتون کې به دنیا ته راوړي. دغه مسالې دغه د کلینیکونو نشټون مسله په څومره نورم د امیدوار خوځل لپاره د دوی دغه دوره سختول شي. اغه امین که تاسو زما په پښتنه خسي مهرباني وکوي.
اوسې جانې منګه زه تر زمنګ مېرمنې چې هغه په کلو او په دغه رنې دغه کې اوسېږي، دغه خاصونه په تاسو زو يم چې هغې په داسې وسایل نه لري. زه خو په کلیو بانډو کې چې خپله ډېر زیات غربت دی او هغې په غرونو کې اوسېږي، هغې دا تسرس نه لري چې هغه یو سرک اواري چې خپله مریض شفخانې ته ورسي. دویمه مسله دا ده چې هغې دومره پس انداز پیسې نه وي ساتلې، کله چې یو میرمن بارداره شي او هغې ته دا پیسې چې هغې په اقتصادي ستونزه باندې هغې د میرمن بل ځای ته بوسي. او د انتم په کلو باندو کې د ټول نغړ سبب د مرد د مېن د پاتې ستر مېرمنې په ځکه چې تمنګ صحیح مرکزونه صحیح نه لرونه، نه ډاکټران لرونه، نه نرسان لرونه، ستر په خارو کې کار کوي. نو هغه مغه ته سوزه به مغه راځي چې مېرمن چې هلته ولادت کوي، مغه د یګانې هلته په کار خپل ولادت په کور کې کوي، د مېرمن د نظافت خیال نه ساتي. او د په کلو کې چې خاص وجه د هلته د کوم د مېرمن د لپاره واکسینیشن چې موږ ورته په بارداري کې هغه واکسین کې هغه ورته هم نشته دي، نه د هغه د دې نه هم نه خبر شي آیا موږ کوم ځکه ولادت کوي، ځکه چې دا د هغه خواخ او سخر لازم مداري ده چې باید خپل انګوري کې الوري هغه باید درې میاشتې هغه باید خپل کور او کلی کې نه باید درې میاشتې په عمل بارداري کې دی، باید خارته بوزي. لیکن زمونږ اجتماعي ژوند په کلو کې په افغانستان کې خصوصا په غرنۍ علاقه کې زیاتره میرمنې په کور کې ولادت کوي او دغه هم سبب د مرګ کېږي، ځکه چې هغې په ولادت کې تلویزیوني معاینه نشته، نو زیاتره ماشومان موږ چې ته بریچ یا افسټ لیبر ویو نو ماشوم مختلف یا پخې مخ یا سر روسته، نو هغه هم سبب د مرګ. او زیاتره دایګان هغې کوشش کوي چې دغه ماشوم په دسکشه چې ماشوم په زور د مور د وجود نه راوباسي، هم ماشوم مړ شي او هم مور په سپټیک شوک کې لاړ شي، ځکه چې هغه ډېر زیات درد پتی شي. او بل د دویم زیاتره د مړینې په څیر په غرنۍ علاقه کې میرمنې ولادت کور کوي، هغې هغه موږ چې د پوسټ پارټم هم رشوي، نو هغه کله زیاتره موږ چې ورته ملاوي یا پلاسنټا وو هغه دننه پاتې شي، نو هغه هم سبب د مېندو مرګ کیږي. نو دا په کور باندې کې زه فکر کوم د مېندو غټه ستونزه دا ده چې هغې سی مرکزون ته هیڅ تسرس نه لري، هم د نرسانو کمبود دی، هم د قابلو کمبود دی، او هم هغه سی ایس ای لوازمات چې د یو باردار مور دپاره یې هلته هیڅ نشته دی، او هغه خلک هم د دېنه نه دي خبر چې آیا موږ شفانی ته زیاتره په غرنۍ علاقو کې نه تلویزیون نشته او نه داسې خاص رادیوګانې شته چې هغه خبر شي چې موږ ولادت له چرته شو. اوس متاسفانه دا د ریاست باروري کې دا ذمه داري ده چې په وزارتامه کې دې باید هغه بودیجې چې کوم راځي دلته اوسه امارت اسلامي ته بودیجې د صحت لپاره ورکړل کیږي، چې هغه غرنۍ علاقو ته دې کوشش وکړي چې میرمن یعنی که میرمن ته داسې یو کورسونه فراهم کړي چې د کور او کلي کې هغه کار کولی شي. نو هغه اوس فعلا د افغانستان د طبي سیستم په ټپ ولاړ دی، دا باید موږ حقیقت ومنو. دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي په افغانستان کې او دا به ډېر کلونه وخت لري چې دغه ستونزې حل شي.
مننه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. افغان یو مسله چې غواړم پرې وغږیږو، هغه دا ده چې ډېر شمېر میندې په افغانستان کې هغوی میاشتني شکل باندې معایناتو ته نه ورځي، هغوی خپل چیک اپ نه کوي، نه پوهېږم چې د کومو ستونزو له کبله یا کوم فکر دوی سره پاتې شوی دی. فکر کوي دا ښه کار دی که نه، هغوی باید په روټین شکل باندې په میاشتني حالتونو کې یا په میاشتو درې ورشي خپل چیک اپ دې باید وکړي؟
بله بالکل، دا ډیر یعنی دا ښه خبره ده چې کدوی لاسرسی ولري روغتیایی خدماتو ته، یا هلته کلینیکونه موجوده یا روغتون موجوده د چک اپ لپاره. په دې سي دغه د مینډواري په وخت کې کدوی میاشت کې یو وري یا دوه وري یا یو دوه میاشتې وروسته چک اپ لپاره ځي، نو د دوی هغه روغتیایی ستونزې په وخت سره تشخیص کیږي، په نښه کیږي، او بیا دغه د علاج یا د تداوي لپاره یا دغه ستونزې سمولو لپاره بیا ډاکټر یا روغتیایی کارکوونکی یا توپسي که قابلیت کدی بیا کار کولای سي. او بل دا ستاسو د مخکنی پوښتنې په برخه کې باید ووایم چې په هغه لرې پاتو ځایونو کې چې روغتونونو ته مندې لاسرسی نه لري او د هغوی پوهاوی هم دومره زیاته نه ده چې دوی د دې په اهمیت پوه سي چې مېندواري وخت کې چک اپ پکار دی یا روغتون ته تګ یا قابله یا دایی یا د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته تګ پکار دی، یا د هغوی کورنیو لپاره سي د هغوی پوهاوی زیاتې سي. نو په دې برخه کې د ټول ولس پوهاوی مهمه ده، د هغوی پوهاوی زیاته سي په دې برخه کې، او هم د مسلکي کارکوونکو روزنه او ښوونه زیات سي. نو د دې خلکو ک ملي رسنیو ته لاسرسی لري، د دې له لارې موږ د دوی پوهاوی د دې مندو زیاتولی چې د دوی د کورنیو او یا ټولنیزو رسنیو له لارې د جوماتونو او ښوونځیو له لارې کولی شو سي دوی ته دا پیغام ورسوو سي د مېندواري وخت کې دوی روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري، او د کله کله که ډېر هغه ډېر لرې پاتې ځایونه یې پاڼې ویشلی سو، او په د مندو یا د کورنیو هغه نارینه وګړي سي په کوم دفترونو کې کار کوي د هغوی دفتر او کاري ځایونو ته دا پاڼې باید وویشل سي، او دوی ته دا پوهاوه وروښودل سي چې د مندو روغتون ته تګ یا روغتیایي یعنی چیک اپ د مندواری په وخت کې ډیر ضروری دی، او د دوی د ډیر اغه روغتیایي ستونزې په نخښه کولای شي چې کوم مخنیوي کېدای شي، او د دوی د مړینې مخنیوي کېدای شي، د ماشوم د مړینې او روغتیا لپاره د ماشوم د مړینې مخنیوي هم کېدای شي، او د دواړو د روغتیا لپاره ګټور ثابتېدای شي.
ډیر زیات مننه ژوندۍ اوسه اغلی افغان چې د رپورټانو ته تاسو زبر کې پورسته کې به ورشو د غلي عامل نظر براخلي چې په افغانستان کې تر ټولو مهمه مسله ک صحیح اړخ ته موږ تاسو ورګرځي پر هغه باندې مباحثه کوو. پیل له کورنوي څخه کېږي، د کورنوي په تړاو باندې څه کول پکار دي، کورنۍ څنګه چلان باید وکړي، خپل دغه هغه لونو سره یا خپل انګین دي هر هغه څوک چې په دوی کور کې امیدوار وي هغه سره د دوی چلان تر ټولو تمامې دلې شي کنه، لکه څنګه چې زموږ درنو ملمنو روختي برخه تشکر ده هم پکې مهمه ده. ته ټول مهم بس پکې څه دی؟
ته ټول مهم بس دا دی چې امیدوار میرمن ته